د مخام او بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر اتو بجو دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربنه به ملالۍ بشیر وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې هیواد وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکر جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري آژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې خیریه ټولنې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی وینده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې جونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا سه شنبه 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پانه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیا تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 8 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بې پیلوټه الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی دی. د ناتو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګډ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلي پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3 ساعته کتنې وروسته خبریالانو ته ویل چې د ده په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یوه موافقه به ډېر ژر ترلاسه شي.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. دا ازادي رادیو د ازما حق دی اونې خبرونه ته شرغلاست. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بخښنې نړیوال سازمان وای د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او شهرونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. په دې مورد اوریدونکو زه تاسو را بولم چې په لومړي سر کې یو راپور واورو او بیا به پر همدې موضوع باندې د خپلو میلمنو آغلی عادله بهرام نظامی او آغلی لطیفه خورم وردک سره خبرې کوو. په لومړي سر کې به یو راپور واورو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2000 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل و
هم داوس په کابل خار او نور مهم ځایونو کې سبان د 2500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نور ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
کمرې امنیتي نصب شوه.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمیر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډیره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکي او د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواره یې په اړه وایي:
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپله ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دو ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولی شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځای ځایګي کې مرسته کوي. خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازمه حق تی روانه ده. زموږ لالي بشری مو د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. تاسو پر راپور کې اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وای د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د امنیتي کیمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقوقو څخه سرغړونه د دې لامل کېږي چې سرغړونه ورڅخه وسی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ویل دي چې دوی د شخصي حریم د دوی پر شخصي حریم باندې د تعرض په معنا باندې دوی دا کار غني، خو د طالبانو چارواکو ویل دي چې دا کار په نورو هیوادونو کې هم کیږي او یا د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې یوازې دا ډول کار سوی وي. د همدې موضوع په اړه باندې چې ښځې ولې د دې موضوع څخه اندېښنه لري، پر دې موضوع باندې به د خپلو میلمنو اغلې عادله بهرام نظامی او اغلې لطیفه خورم وردک سره خبرې کوو. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. دواړې اغلې بهرام او اغلې خورم، چې تاسو مننه درڅخه کوم چې وخت مو وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به غلې نظامی تاسو څخه وکم، تاسو د دوغو خلکو چې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د دوی د شخصي حریم پر موضوع باندې دوی فکر کوي چې دا ډول د کیمرو نصبول به دوی ته زیان واړوي، تاسو څه فکر کوي چې آیا د کیمرو نصبول به د امنیت سره مرسته وکړي که به د عادي خلکو پر شخصي حریم باندې یو تعرض وي او طالبانو ته به یو فرصت په لاس ورسي چې د خلکو ورځ
ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته، میرمن خورم ته او مدرکم د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په تخنیکی برخه کې دا چې څه رقم دونه استفاده کیدای شي نشي کیدلی، او د قانون په لحاظ هم د قانوني مسلې ته ذکر شو، دا په موږ په څو برخو پیشلی شو. اول خو په کل کې موږ دو مسلې ته ویو چې کمرې د کمرو نصبول په یوه هیواد کې یا په یوه ښار کې اوس حصر کې د دولتونو یو مسؤلیت ګرځېدلی دی، د ښار د نظم په خاطر، د امنیت په خاطر. په د ټولو هیوادونو کې په مخ کې ګزارش وکړو، د خبره هغه د یادم شو، مثلا زه چې اوس ترکیې په هیواد کې یم، د ما د کوسته تنا شپږ اووه کمرې بندې دي، د هر بلاک سه یوه کمره بنده ده، د کور د ننه نه کنترولي و، اما د کور د بهر د چار دور د بلاک یا د هغو کورو هغه څلور خواوې کنترولي، چې غل ور نشي، بل مشکل کې جوړ نشي، بله خبر کې جوړ نشي. هغه کنترول د ښار د نظم په خاطر او د ښار د امنیت په خاطر، د خلکو د امنیت په خاطر، د اجتماعي نظم په خاطر باندې په ټولو هیوادونو کې نصب دي، او دوی ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه تخطي نشي کړلی خلک. ټول هغه روزمره ژوند نورمال کا، که څوک کوم غلط کار کا، یا بم یږدي، یا یو چته مزاحمت کا، یا یوې ښځې ته مزاحمت کا، یو ماشوم ته کا، یا هر منفی عمل چې اجرا کی، دا هغه کی په یوه سبب ښه کی چې هغه زر گیر کی یا زر پېژندل کی، دغو مخه نیوله کی. دا په هر هیواد کې دوته یو قانون موجود دی چې مطابق دغه قانون نه دو اغنه استفاده کیږي، دو کمرون دولت استفاده کا، یعنی شخصي حریم د خلکو، د خلکو په شخصي مسایلو ته دو نه استفاده نه کی، او یو سیستم ورته جوړی. په سنی حالت کې په افغانستان کې په مخکم په گزارش کې ویل شو چې په جمهوریت کې هم تلاش شوی و چې په موږ وخت کې په دو شایدان د دو مسلې و چې باید کابل په ښار کې ځنې کمرې نصب شي، چې څوک په دو خاطر باندې د امنیتي لحاظه د امنیت ونیول شي. په هوس شرایطو کې چې کومې کمرې نصبیږي، زه فکر کړم چې کم قانونی استفاده ته وشي، په یو سیستم استفاده ته وشي، واقعا د افغانستان د خلکو د پاره د امنیت په خاطر د کمری رسیدي، او مطلقا وضع امنیتی او اجتماعی وضعیت هلته کنترولی. اجتماعی په دو معنا چې وینو مخرب خلک ډیر شته دي چې مزاحمتونه کا، یا ښځو ته یا خپلو کتو کې مزاحمتونه ایجاد کړي، د دغو مزاحمتو مخه که نیوله کی خو بیخي ښه ده. اما په کل کې کوم تشویشونه چې د افغانستان خلک لري، چې ګواه کې دا کمرې چې نسبي د موږ په شخصي حریم ته توهین دی یا مداخله ده، ما وی که چیر قانونی استفاده تی وشی هیس مداخله ندل، یا دی شخصی حریمان پا قرار که دلیشی آرامیده شی چه دی غلن ندی نور و مسائل ندی خلاصی دلیش. او که چیر واقعا دست یو ارتی یو دست تصور وکو چه مطلق ده طالب دلتا دست تصور ده چه ده کمری مطلق ده نیمه طولنه ده خلکو بخاطر نسب کرده، چه هم ارمانی دی چه تو در دی کنترول کا، چه تو در دی چیری چه تو در دی مزایره و نشکر لی. زفتن کم پا دو شکل باندی بیا حکومت داری نکیه، حکومت داری او یو حکومتونه چه کل خپل چاره پا مخوری، هغا ده خلکو پا ذریعه ده حکومتونه پیجندگی دولتونه نفا مختیه، او حال تا هغا نظام چه قوی کیه، هغا نظام چه پیاوره کیه، ده خلکو پا ذریعه کیه، که دلتا ده خلکو د فشار په خاطر، د خلکو د ژوندونه د کنټرول، یعنی ډیر په قیدات په خلکو باندې راویلي، نو پس د طالب په چا باندې حکومت کا، په ځانو باندې حکومت کا، یعنی د خلکو په ټول د افغانستان روزي نو افغانستان به طالبان ته پاتې کی، هیڅ امکان نه لري. خو لس کاله د حکومت وکړه، 15 کاله یې وکړه، 15 کاله بعد خو هیڅ امکان کوم نظام تا آخره پاتې شوی چې دی بیا پاتې شي. اما هر څوک د خپل نیک نامه په خاطر باندې غواړي چې یو ښه کار وکړه. زه د ما هدف دلته ده، مقصد نه دی چې دلته سوی تفاهم نشي، زه په مجموع کې د دو بس مسله کړم چې امنیت لحاظه، چې څوک غواړي چې یو دولت یا یو حکومت چیرې دی خپل وګړي ته غواړي چې سم خدمت وکړي هغه هغه ټول چارې سنجوي. مثلا امنیتی کمرې نصبی چې ته درګه بام کې نه خولې سو بل چارون شي، اما د افغانستان د خلکو تشویش په ځای دی شاید مشکلات موجود وي، شاید دی وډار شي دونه چې موږ به شناسایی شو په دو کمرو په ذریعه چې دا استفاده بیا غیر قانون استفاده ده چې دا په نړۍ په اصولو کې یا په مغه کوم میکانیزمونه چې موجود دي په ټوله نړۍ کې دو تختنه په هر هیواد کې دان ځاته نه دي، د نړۍ په سطح په دوه باندې فیصله شوې ده چې هر مملکت حق لري چې د خپل امنیت په خاطر باندې د کومو چارو نه استفاده وکړي چې دا حق ورکه شوی. اما که چیرې د دوه حق نه شخصي استفاده کی او صرف د یوې ډلې په خاطر استفاده کی، بیا زه فکر کړم چې دا خلک په حق دي او دا نه باید داسې یو کار وشي او نه باید د یو داسې مهم شي نه شخصي استفاده ته وشي.
مننه ډیره اغلی نظامی. زبیر ته تاسو ترازم اغلی خورم ستاسو خبرت پښتنه وکم، ستاسو په نظر د امنیتی کیمرو لګول په واټونو کې آیا فکر کوئ چې دا به یو مثبت اقدام وي چې د جرمونو مخه ونیول سي، که به د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو چې اندېښنه یې ښودلې ده د دوی تاسو څه فکر کوئ چې اندېښنې پر ځای دي چې د دوی شخصي حریم ته به لاس ولویږي او طالبان به د دوی هر تګ راتګ کنټرولوي؟ بلی آغالی خورم تاست از مجر راق درزی؟ فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع شوې ده. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زموږ ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خرم وردک دي. موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د امنیتي کیمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل کېده. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا څه ډول لامل کېدای سي د حقونو څخه د سرغړونې، او هغه شذو چې په دې اړه باندې اندېښنه شولې ده دوی ولې دغه اندېښنه څرګنده کړې ده او څه اندېښنه لري؟ پر دې موضوع باندې بل خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ د واتس اپ پر شمیره باندې موږ ته زنګ راوهئ، او یا هم پر هغه شمیره باندې موږ تخپل پلیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې یا په نورو خپرونو کې را واخلو. د واتس اپ شمیره د 00420221240401. موږ اوس هڅه کوو چې د خپلې دوهمې میلمنی اغلی خورم وردک سره زموږ رابطه بیرته قائمه سي، او موږ د دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. زما همکار طاهر روشان صاحب وایي چې اغلی خورم له موږ سره بیرته وصل شوی ده د تلیفون له لارې. اغلی خورم ستاسو څخه مې دغه پوښتنه کوله چې آیا فکر کوئ چې د امنیتي کیمرو نصبول به د جرمونو په کمولو کې کومک وکړي، که به فکر کوئ چې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو اندېښنه پر ځای ده چې دوی فکر کوي چې طالبان به د دوی هر تګ راتګ کنټرولوي؟
مننه کوم ملالۍ جانې. سلامونه نه کې هیله وړاندې کوم تاسو ته، درنې میلمنې ته، تخنیکی همکارانو ته، او همچنان محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم څنګه چې زموږ درنې میلمنې وفرمایل چې دا د هر هیواد لکه د امنیتي د لحاظ نه، یعنی په هر هیواد کې د امنیتی کامرې شته دي، او زموږ تقاضا هم دا وه چې زموږ په هیواد کې هم امنیتی کامرې وي. نو ځکه موږ د دې شاهدان وو چې کله به کوم جرم وشو هلته به حادثه شوې وه، نو دغو هغه مجرم کس به معلوم نه و، او یا هم ساده وایم چې ملامت او سلامت به هلته معلوم نه و، ځکه چې موږ امنیتی کامرې نه درلودلې. که چیرې په دې مناسبت د کمرې نسبی کې خدای ډیره ښه خبره ده، د خلکو تشویشونه برافه شي، ځکه اوس هم دلته سم موږ امنیت نه لرو، له ډیر خلک متضرر دي. که د کمرې نصب شي خو څه مشکل نشته، او که په دې نظر دوی وي چې دا به ښځې او نجونې څاري چې دا څه کوي چېرته ځي، نو دا ډیره منفي خبره ده، او د دې نه دوی هیڅ نتیجه به هم وانخلي، ځکه د افغانستان ښځې او نجونې درديده نجونې او ښځې دي. او غوی کچری دوی خواهشم وی نو کدوی دا فکر کوي چې دا حجاب څنګه مرا کوي نه کوي د محرم او نامحرم خبره او دا سیسل خبره نوري نو تا ډیر غلط فکر دی دی دو. د افغانستان خزنجونه اصلا د بل شي په فکر کې نه دي، هغه خپل د تعلیم او درس او د وظیفې د کورنۍ ځکه د افغانستان دی که هر څومره یوه ښځه یوه جنۍ تحصیل کرده وي وظیفه ولري خو کورني مسؤلیتونه هم لري، ځکه د دې مسؤلیتونه یوه جنۍ یوه ښځه هېڅ خدای ناخته نورو خبرو ته نه وسپارېږي. او نو که دوی چیرې دا وایي چې موږ یعنی یو دولت یو او موږ راځو ښځې په دې طریقه کنټرولوو، نو تاسو نور کار او روزګار نه لرئ چې تاسو د دوه کاله ښځې او نجونې تحقیر کړلې، توهین هم کړلې، د درس نه پاتې شولې، د وظیفې نه پاتې شولې، نو تاسو نور روزګار نه لرئ. یو ځل د دوی نړۍ ته وګوري، نړۍ چیرته ورسېده او دوی څه کوي؟ ښځې او نجونې د مظلومانو سره څه کار دی؟ دوی څه کړي دي؟ ښځې او نجونۍ د افغانستان د دې ملک دښمنه نه ده. که ښځې او نجونۍ دا ملک جوړ کړه خو جوړ به کړي، دوی نشي جوړولی که دوی په دې فکر وي چې دوی تر اوسه هم د دې نه لاس نه دی اخیستی چې ښځه او نجونۍ د افغانستان. نو دا زما په نظر یو ډېر یعنی کم فکر دی. زه دې ته حیران یم چې دا کوم یوه به دا سوچ او فکر په دې کړی وي چې موږ راشو که افغانستان موږ وغواړو چې جوړ کړو نو ښځه او نجونۍ به زندانی کړو په کور کې، دې ته به امنیتي کامره هم نصب کړو، نور خو د تعلیم او د وظیفې د دې نه خو م ټولې حس کړل، توهین هم کړل، تحقیر هم کړل، وهل او ډبول یې وخوړل په زندانونو کې پرتې دي. نو دا زما په نظر د حل لاره نه ده. که دوی هر څومره وغواړي چې دا ښځې نجونې یعنې داسې تر نظر لاندې ونیسي، هغه خپل کار کوي، تحصیل ته رسېدګي کوي، وظیفې ته یې کوي، هغه خپل حق چې دی هغه په خپله اخیستلی شي. نو اوس هم تاسو ملالۍ جانې په جریان کې چې په آلمان کې زموږ خویندو غذایي اعتصاب کړی دی، نو ځکه چې هغوی حق ورته نه دی ورکړل شوی، هغوی غواړي چې نور د ظلم او ستم بس شي. دوی هغو ته فکر نه کوي او ارزي په دې مسله چې موږ نجونې او ښځې تر تعقیب لاندې کړو. خو که په دې نظر دا کامرې نصب شي چې د ښار د نظم دپاره، د امنیت دپاره، د خلکو د هوساینې دپاره، خو دا ډېره ښه خبره ده. او که په دې نظر وي چې دا ښځې او نجونې تر نظر لاندې ونیسي، زما په نظر چې دا به هېڅ نتیجه ورته ورنه کړي.
مننه آغلی خورم. آغلی نظامی، یو شمیر هغو اعتراض کوونکو ښځو چې په افغانستان کې په کابل کې اعتراضونه کړي دي مخکې، هغوی دا اندېښنه ښودلې ده چې دوی بیره لري چې طالبان به په دې سره چې کله ښځې اراده کوي یا نیت لري چې یو ځای راټولې سي او مظاهره وکړي، طالبان به مخکې له مخکې دوی په دغو کیمرو باندې څاري او د دوی هغه چې دوی غواړي د خپل حق لپاره ږغ پورته کړي هغه اقدامات به مخکې تر مخکې شندوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دوی دغه اندېښنه پر ځای ده او په دې مورد باندې څه کېدای سي؟ طالبان باید څه ډول اطمینان ودغو افغانانو ته ورکړي چې په دې د دې کیمرو په اړه اندېښنه لري؟
ډېر زیاته مننه. یقینا هغه خو به وي، تشویشونه خو به په دو مسله کې وي، ځکه چې که نوی تشریح شوی دا موضوع هغه تشویش به موجود وي. اما ما وویل چې په کل کې هغه مسؤلیت چې حکومتونه لري د یوه مملکت د اتباع په خاطر باندې، د هغوی د امنیت په خاطر باندې، د ټولو برخو نه استفاده کوه چې څو وګړي چې په ملک کې ژوند کوه هغوی مسؤول وي، هغوی آرامه وي. اما یقینا دو کې شک نشته دی چې کوم مظاهره کې، کوم غونډې کې دا کمرې به هغه ځای کنټرولي وي، دو خاطر چې تور درې کومه پیښه کې ونشي، کوم څوک اخلال کې ونکای او ضرر ونه رسي د خلکو ته. اما که داسې په بیا دو خبر ته چې مطلق دو ته وي چې دا په نښه کې او د فشار لاندې نیول کې، دا بیا نو حصول ټول د مینځ وړي. هغه خو موږ ته تر اوسه پورې دو مسایلو ته هغه دي وینو یې چې مشکلات موجود دي. اما زه فکر کوم چې مطلق به دا دغه یوې برخې دپاره نه وي چې فقط دلته ښځې په کنټرول شي او بل نور به هیڅ مسؤلیت ونه لري. مسؤلیت به حتما امنیتي مسؤلیت وي او تشویش به دا د دو میرمنو بې ځایه نه وي، په ځای به وي. باید د یوه نظام په صفت باندې باید د افغانستان خلکو ته، د افغانستان وګړو ته نرو خځو ته د اطمینان ورکړ چې د نسبم دی هدف ده دی وخت میرمن خورم هم ده مثلا رښتیا هم داسې پیښې به وشولې قتل به وشو غلا به وشول زتي باغ اصل نفر که معلوم نه و چې د غلا چا وکړه قتل چا وکړه نفر به تلل بې ګناه خلک به محکمې ته کش کېدل د امنیتي مسایلو باندې ډېر موفق هغه دی کار دی که سالمه استفاده ترې وشي او که چیرې داسې تکراروم که بیرته د خپله خبره تکرارم که د نیم برخې ته د متوجه وي دا بیا د حکومتداري حصول او هغه د بشري حقوقو خو خلاف مسله ده چې زه فکر کوم چې هېڅ امکان نه لري چې بیا په دو شکل باندې د حکومت وکړلی شي یا مخې ته ولاړ شي ځکه چې د خلکو هغه سلا او د خلکو رای مهمه ده. درسته ده چې نن مکتبونه تړل شوي پوهنتونونه تړل شوي قید و قیدات ته هده ډېر دی او هر وار هغه کي خبرې پکېږي چې یو سیستم ورته ایجادي و یو نظم ورته ایجادي و و هغه د ټول هم ورته بې طاقته او هم ورته منتظر دي چې ودرېږه د څه وخته کار کوه. اما که چیرې بیا په دو مسله کې تکراروم که بیرته دا فقط د نیم هغه په خاطر باندې داسې یو کار کي د ټول بین ملي حصولو مخالف دی او د دې تشویش په ځای دی.
مننه آغلی نظامی. آغلی خورم ستاس څخه مخکې تاس په خپلو خبرو کې یادونه هم وکړه چې په جرمنی کې افغان شوزو د خوړو اعتصاب کړی دی او دوی غواړي چې د نړۍ پام و افغان شوزو ته راواړوي چې په افغانستان کې د ننه د دوی وضعیت ډیر خراب دی او د حقونه تر پښو لاندې سوي دي. ستاس په نظر دا ډول پرلت یا اعتصاب به د نړیوالو څه پام راواړوي افغانستان ته؟
مننه ملالای جان. نو دا موږ ته لازمه ده چې موږ هڅه لاس پر لاس کښېننو، خپل غږ باید اوچت کړو. هغه که اوري یا که نه اوري، موږ باید خپله هڅه وکړو. د یوه حده پورې هڅه هم کړې ده، نو کېدای شي چې هغوی هم دوی ته لږ توجه وکړي، نو د دوی غږ تر رسنیو تر غږه پورې ورسیږي او موږ امیدواره یو چې انشاءالله یوه مثبته نتیجه به ترې واخلو. خو زموږ موضوع، اصلي موضوع پر کامرو باندې وه، د ښځو په وضعیت باندې وه چې دا کامرې کېدلی شي ضررناکې هم تمامې شي، ځکه چې موږ دا امارت اسلامي دی. په اسلام کې ظلم او ستم ملالای جانې نشته. که چیرې دوی دغه ولس په مهربانۍ سره خپل کړي، خو خپل به کړي. که چیرې داسې په ظلم او په ستم وي، ټول به ووژل شي خو دوی ته به خپل نه شي. ټول به دا ولس په ټول ووژل شي، دوی ته به وفادار نه شي، ځکه دلته امارت اسلامي دی. دلته باید اسلامي طریقه مخکې لاړه شي، نه داسې ظلم او ستم. دلته زموږ موضوع دا نه ده چې کامره دوی دې راشي په اصلي موضوع د خبرې وکړي. کله چې د یوې کورنۍ اقتصاد سم وي، هغه فساد ته هغه هلک او هغه د کور نارینه هیڅ کله لاس نه اچوي. کله چې د هغوی اقتصاد سم وي، د هغوی اولادونه آرامه وي، هغو ته د تحصیل زمینه مساعده وي، هغه فامیل نور څه غواړي؟ آرامه وي، اسلامي ملک دی، هر څه سم دي، دلته خپل ملک دی. نو که دغه اسانتیا وي، د امنیت د لحاظه دوی مشکل ونه لري، نور دوی څه غواړي؟ الحمدلله دا ټول یعنی جوړ او روغ خلک دي. دا ټول خدای نخواسته رواني او لیونیان نه دي دلته. نو دوی ته لاره نه ورسره کوي. یوه ښځه او جنۍ څه غواړي؟ آرامتیا غواړي. نو هغه څه چې د اسلام او شریعت په چوکاټ کې دي، هغه غواړي، هغه خپل حق غواړي. که چیرې یوې ښځې او جنۍ ته هغه خپل قانوني او شرعي اسلامي حق ورکړل شي، آیا هغه ښځه به، هغه جنۍ به د فساد په لاره لاړه شي؟ د هغوی څه اړتیا یې ده مظاهرې ته یې څه اړتیا ده، هغه کوچتولو ته یې څه اړتیا ده؟ ځکه د هغو حق ورته ورکړی دی. نو کله چې تاسو د هغو حق ور نه کړئ، نو دا ناممکنه خبره ده چې هغه به لاس پر لاس کیږي او کې بني خپل غږ به اوچت نه کړي، خپله آینده یې خرابه شول. هغه به ویي چې خیر دی، د زما آینده د خراب، زما د اولاد آینده، زما د لور آینده دا څه کیږي؟ تنها دا نه ده چې ملالای جان زه په خپله هغو ورځ باندې چې د کانکور ازموینه وه، زه هلته موجوده وم. باور وکړئ چې په نوم د جنۍ هیڅوک نه ومې ژړل هلته، چې ولې دا موږ د دې حق نه لرو په دې امتحان کې؟ آیا موږ شرکت نشو کولی؟ یوازې زه د پوهنتون په دروازه کې ولاړه وم او ورته ومې کتل، ومې ژړل، ډېره مایوسه، حتی چې اجازه یې نه راکوله زه لږ وړاندې ورشم، زړه مې درد وکړ چې حداقل زه اجازه نه لرم دلته زه خپله ازموینه ترسره کړم، پرېږده چې زه وګورم. زرهاوې داسې نجونې هیلې خاورې شولې، هیلې ووژل شولې. یوازې ورته ومې کتل چې دای ما ته یعنی داسې آرامش راکړه چې زه ورته وګورم دلته راشمه. خو ډېره خواشینه شوم او ډېرې هیلې مې مړې شوې او ډېره وارخطا شوم د خپل ژوند ته، د خپلو خویندو ژوند ته. که دوی دا فکر کړی وي چې په دې طریقه موږ به دا زندانی کړو، موږ دا کمرې او دا ظلم ساتم، نه نه، آخر د دې خلکو حوصله تنګیږي، آخر دښمن خو څه کوي، دغه دوستان چې په دې ملکي دی به د دوی په وړاندې ودرېږي او خپل حق به الله پاک فرمایلي چې خپل حق که چا درنه کړي په زور یې ترې واخله، او دا ښځې نجونې به په زور خپل حق ترې اخلي.
مننه آغلی خورم. آغلی نظامی ستاسو څخه د خوړو د احتساب په برخه کې هم چې په جرمنی کې شروع کړی دی، د هغه په برخه کې هم غواړم چې واورم ستاسو څخه چې دا به څومره ګټور ثابت سي په دې برخه کې چې د ښځو وضعیت ته د نړیوالو پام راوړول سي. او بل خبره دا د کانکور د ازموینو په برخه کې ده، لکه څنګه چې آغلی خورم یادونه وکړه، په افغانستان کې د 1402 تنو د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوی او په دې ازموینه کې نجونو ته د ګډون حق نه ورکول سوی. مخکې څو کلونه پرله پسې نجونې اول نمره وې، خو د طالبانو تر ادارې لاندې د امتحاناتو ریاست د کانکور څانګې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا ځل د فراه ولایت اوسېدونکی محمود د عبدالجمیل زوی د دې دورې په ازموینه کې اول نمره سوی دی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په دغې ستونزې ته د خلکو پام د را اړولو په برخه کې څه باید وسي؟ دا خو د خوړو اعتصاب ستاسو په نظر څومره دغه د نجونو ستونزې ته پام را اړوي چې د دوی حضور، د دوی وجود حتی د امتحانونو څخه، د پوهنتونونو د زده کړو له بهیر څخه پاک سوی دی؟ نور بلی آغلی نظامی تاسو ته زما ژغ درځي. زه فکر کوم چې دا آغلی نظامی سره زموږ رابطه قطع سوې ده، موږ به بیرته هڅه وکړو چې دوی ته زنګ ور ووهو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي راډیو څخه اوري، د ازادي راډیو اونې ز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ پر د امنیتي کیمرو باندې چې په کابل او نور شهرونو کې طالبانو لګولې دي او دا چې خلک له دې کیمرو څخه اندېښمن دي، د دې ترڅنګ د ښځو د هغو حقونو په برخه کې خبرې کوو چې د دوی په نظر باندې د طالبانو حکومت له دوی څخه اخیستې دي، لکه د زده کړو حق په کانکور ازموینو کې دوی ګډون او داسې نور. اوس هم ښاغلی روشان وایي چې زموږ سره د آغلی بهرام نظامی رابطه بیرته قایمه سوې ده. آغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه وه، مخکې تر دې چې ستاسو رابطه قطع سي زموږ سره، چې یو خو زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې واورم چې په د کانکور په ازموینو کې چې دا د سږ کال هم نجونو ته دا حق نه ورکول سوی چې دوی پکښې ګډون وکړي، مخکې څو کلونه نجونې اول نمره وې په دغو ازموینو کې، خو دا ځل یو لک اول نمره سوی دی. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ضایعه ده د افغانستان لپاره؟ او بل، آیا د دا ډول ستونزو خوا ته د نړیوالو د پام را اړولو په برخه کې د خوړو اعتصاب چې په جرمني کې شروع کړی دی، فکر کوئ چې کومه نتیجه به ورکړي؟
ډېره زیاته مننه. په اول قدم کې به خودو ټکي ته فوکس وکړو چې یقینا یو مملکت یا د نړۍ نن څه د مملکتونو نه بتیر شو د نړۍ په سطح به وغږیږو. نن که موږ د نړۍ په دومره پیشرفت کې وینو چې په هغو کې هاتم جوړ دی، په هغو کې خلک د ستوریو پورې پورته کېږي، د سپوږمۍ پورې، او تحقیقات د نړۍ یا د مځکې په مختلفو برخو باندې کېږي، مختلف پرمختګونه نن په نړۍ کې مو تاسو وینو. اول دغه هوست چې په تلیفون کې مو تاسو غږیږو، ته فکر وکړئ چې زه چیرې، تاسو چیرې، هو د قدر منه مېلمنه خور دا چیرې، څومره اسانه دی او بل څه خبرې کوو. دا ټول هغه څه دي چې بشر زحمت یستلی، درس ویلی او ځان نه سولی دي چې څوی اختراع کړي دي، څوی خپل وطنونه او ټوله نړۍ جوړه کړې. دا تنها د نارینه وو په لاس نه وه، په دو کې هم ښځې هم نر دواړو تعلیم کړی دی، دا تلاش یې کړی چې څو دومره پرمختګونه رسیدل دی. او کله چې کوم په یو هیواد کې بیا د مخه نیوله کې د تعلیم تربیې، واضح خبره ده چې هغه هیواد د پرمختګ نه لري کېږي، هغه هیواد د اجتماعي نظم نه لري کېږي، په هغو کې ناخوالې پورته کېږي. مثلا که اوس هلته هغه سیستم د تدریسي منظم مخې ته ولاړ شي، پوهنتونونه منظم وي، مکتب منظم وي، نو هیڅکله به ضرورت دوته نشي چې مظاهره وشي، ضرورت به دوته ونشي چې هلته تاوتریخوالی منځته راشي، یا په بل هیواد کې افغان میرمنې دوته مجبور شي چې هلته د نه خوړو حساب وکا. نو په مجموع کې د تعلیم مخه نیوله، هغه مکتب په ساته ده، که د تحصیلات علي په ساته ده، د یوه مملکت په شا تګ دی چې د ټول پرمختګونو مخه یې بندي او هیڅ پرمختګ نشي کړلی. زه دا خبره څو وار ما په خپلو مصاحبو کې کړې ده، هرچند چې تکرارم دی دو په خاطر کومه چې مو څو پیړۍ چې تېرې شوې دي هغو ته اصلا متوجه شو، چې کله په یونان کې مو چې افلاطون مکتب جوړوي، خلک ورتولي ورته چې دلته اوس مو هور کې لولېږو که نجونې، دی ورته ویل دی ولې په وخت کې دا خبر کا چې تاسو که هور کې لولېږئ په کور کې هم یو عالم وي، که تاسو نجونې لولېږئ ټول یونان به عالمان وي. نو وخت چې هاین په وخت کې په دو خبره باندې پوه راغلی ده او دا یې درک راغلی دی چې د نر او د ښځې تعلیم پیشرفت دی. او په دموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې علم په ښځو نر فرض دی، او خوڅ نه دی ویل شوی چې نر یې تعلیم وکړه او ښځه یې نه کړه. دا مخنیوی بیرته څمدو خبرې ته چې د هیواد د پرمختګ مخه نیسي او هیواد بدبختۍ ته. موږ به ډېر غله ولیدو، موږ به ډېر درواغزن ولیرو، موږ به ډېر هغه کسان ولیرو چې فریب ورکي، موږ به ډېر داسې کسان ولیرو چې هغې به جنګونو ته لمن وي، و څه په خاطر چې خپله نفقه ځان ته نفقه پیدا کړه او په هزار مرضو به محتاط به ووینو. څه شی به وي چې مور به بېسواده وي، اولاد به سم نشي تربیه کولی، پلار به یا رسیدګي کړی شي یا به نشي کړلی. د مور نقش د اولاد په تربیه کې ډېر لوړ دی. نو په دوی حساب باندې دلته د هیواد ډېره پاس پاتې کېږي او ډېر مشکلات سمخ کېږي. راتلونکې د هیواد موږ ډېره تیاره وینو، ډېره د مشکلاتو ډکه وینو. او راغللو په دو مسله باندې چې زموږ درنې خویندې چې افغانستان نه بیرون هغه کوم تظاهرات کا یا کوم اعتصابونه د نه خوړلو کا، درسته ده، دا خو د غږ جګولو ولیار ده چې حق دی، باید هم اول پیش دو چې نړیوال ورته متوجه شي، حاکم نظام باید ورته متوجه شي چې دا غږول د موږ خویندې، د موږ میندې، د موږ عزت، د افغانستان چې میرمنې دي، دا ولې داسې یو کار کوه. خو دی به څه مشکل دی، باید مسؤول دی چې دا مسؤلیت باید دی په ځان باندې ومني او دا مشکل باید حل کړه. په دوم قدم کې یقینا په دو کې شک نشته چې نړیوال به دوته متوجه شي، نړیوال به دوته هغه وکړه خبر شي. اما که توجه یې کړلی او که نړیوالو په حساب دلته د افغان میرمنو سره لاس وړلی، یا افغانستان د خلکو نه بهر په خارجیانو باندې جوړېدلی، اوس به یو سل شپېته واره جوړ شوی و. دا هغه څه مشکل دی چې په هر شکل چې کېږي، که نر یو، که ښځې وي، که د اعتصابونو د طریقه کېږي، که د تظاهراتو د طریقه کېږي، که د جرګو د طریقه کېږي، که د مشورو د طریقه کېږي، که د عذر د طریقه کېږي، باید سکینو په یوه ټغر باندې دغه خپل مشکل موږ باید په خپل حل کړو. حیف د موږ د خلکو نه دی کړی، حیف د موږ د میرمنو نه دی کړی چې دی می په نورو هیوادونو کې یا د نه خوړو اتصاب کوي یا مظاهره کوي یا په د خپل هیواد کې ویل کیږي کول کیږي. د حق خبره باید حقدار ته ورسي او د حق خبره باید په خپل ځای باندې ودری. نو کله چې هغه حق چې پروردګار خپل بندگان ته ورکړی بنده ولې باید په هغو باندې ظالم وي او هغه حق باندې لاسونه ټینګ کړه او د نه ورکولو خبرې وکړه. نو بیرته زه دو خبرې ترسم چې صحیح ده. نړیوال به یې وار وي، ملل متحد به یوه اعلامیه ورکړه، یو مملکت بل مملکت به یو غږ وکړه چې دا والا د نقص د حقوق بشر دی، دا د حق دی، هغه دی. اما په دوو کالو کې کوم درد دوا کېدلی، کوم نتیجه یې ورکولی، مو په دوو کالو کې د نتیجه لیدلی وه، یو څه به هم لیدلی وو. په ځای د دو چې په مخ ولاړ شو، په شا ولاړو، نو په ځای د دو چې قاعد و قیدات کم شي، نور هم زیات شو. دا مشکل په هر شکل چې کېږي، هغه افغانان چې په بهر کې دي، هغه افغانان چې په د کور دننه یا په هیواد کې دي، دا باید ټول سه خپل ارتباطات ټینګ کړه، باید خپل مشورې د حسینی نظام سره د خلکو سره په یو مشوره ولاړ شي او د دو مشکل حل باید خپل افغانان پیدا کړي. موږ نشو کړلی چې څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، څلوېښت کاله مو یو بل ووژل، ورور ووژه، یو ورور په حکومت کې وه، یو ورور په مخالفه جبهه کې وه، بېرته موږ ورور په ورور د یوه کور نه د یوه پلار اولاده مو دا قتلونه ټول ولیدل. خو نور باید بس کړو، نور باید دغه خپل هیواد ولې ترکیه جوړېدلی شي، په ترکیه کې نظم راتللی شي، په امریکا کې نظم راتللی شي، په پاکستان ښایي که پاکستان په یو کړکېچ کې دی یا ایران، خو بیا هم خپل وګړو باندې خو فشار نه دی وارد داسې چې د نیمه ښځو باندې بندیز لګولی وي، یا په نارینهو بندیز لګولی، یا نارینهو ته ویل چې تاسو نشئ وتلی، یا ښځو ته ویل چې تاسو نشئ وتلی. اما د هیواد د آبادۍ په خاطر باندې مشترک هم لاس وړي، مشکل کرچی اقتصادی و امنیتی هم هوا بیرته دی باید په خپلو کتو کې سال کازه. فکر کوم د افغانستان مشکل وخت دا وخت رسیدلی دی چې افغانانی په خپلو کتو کې حل کا او دوته د لیوالیار د حل نیر باید پیدا کړه، ځکه نړیوالو لو په دغو دوو کالو نه دی زیات شو کوم کار کړلی یا یې کړلی شو یې کړلی. خو طبعاً شي خو موږ وینو چې افغانستان کې نظامونه تخل منځ ترغلي دي او تخل بیرته نړېدلي دي، چې خپله تر ډېره د خپله د افغانانو لاس نه واپکي، متاسفانه د نورو لاس واپکي. نن هینې خبر ده، باید افغانان خپل مشکل باید په خپله حل کړو. زه په دو باور یم، غږ پورته کول مثبت لاره ده، چه بوته نه تنها نړیوال به بهر داخل که ده کرده نه نه طول ورته متوجه که دهشی او هغه افغانان چې د افغانستان په درد باندې دردمند دي او په خوشحالۍ باندې خوشحاله دي، هغه تلاش کړه چې ولیار ورته پیدا که حسنی حالت ته چې څه رقم باید قناعت ورکړل شي او دا مشکل ته باید حل لاره پیدا شي، څه رقم دا مشکل مو تاسو حل کړو. ګنډه په خوله نه خلاصیږي، هر څومره چې کش کړې دومره کلکی او د موږ د هم خلکو په خبره کورګرې ته جوړېږي چې د خلاصېدلې هېڅ امکان نه لري، مجبور چې قیچي یې کړي، چې قیچي دې کله خرابي کړي څي هر څه د بینه څي. نو کومه ګنډه چې د موږ په کټ کې لوېدلې ده، د یو مسلمان په صفت، د یو افغان په صفت، باید اولا خپل اتحاد اتفاق حفظ کړو او دوم باید دو مسلې ته د خپل ملي ټغر باندې سر کینو او دا مشکل باید حل کړو.
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی. اغلی خورم تاسو ته اغلی نظامی خبرې هم واوریدلې. دوی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د افغانستان ستونزې یوازې افغانان حل کولای شي. د شوزو د حقونو په برخه کې په ځنګړې توګه خبره وکړو، څه ډول افغانان کولای شي چې د شوزو حقونو ترلاسه کړي او د خپل جنې بیرته همغه سره کمخ کې چې شونځي تتلې تر په هنتون تتلې او شوزو به کار کاوه، دغه حق څه ډول ترلاسه کولای شي افغانان؟
مننه کوم ملاله جان، دا حقونه موږ ته باید دولت راکړي، ځکه دوی رانه اخیستی دي. امارت اسلامي موږ ته باید راکړي او موږ یې ترې غواړو په ډېره ښه طریقه، په ډېره مهربانۍ، په ډېره اصولي طریقه، مظاهره دې خبرو ته هیڅ اړتیا یې نشته. یوازې موږ خپل حق ترې غواړو، بس خلاص. تعلیم زموږ حق دی رایې کړه، وظیفه زموږ حق ده رایې کړه. یوازې دا موږ دوی رانه اخیستی ده، دوی دې بېرته راکړي. د حجاب مراعاتولو ته څو ځله ما دا خبره تکرار کړې ده چې د افغان جنې او ښځې حجاب په نړۍ کې مثال نه لري. بیا هم تکراروم، حجاب مراعات شوی دی. هغه څه اصولي طریقه چې ده، هغه ټول څه چې ده ویلي دي، د افغان ښځې او جنې دا منلي دي، حجاب او کومه طریقه چې ده، نصاب، دا هر څه. خو زه دا وایم چې کله چې علم په یوه هیواد کې نه وي، هغه به څنګه ترقي وکړي، څنګه به پیشرفت وکړي؟ لکه زموږ درنې میلمنې چې وفرمایل چې دغه هیوادونه موږ وینو دومره پرمختګ کړی دی، دا د څه نه؟ د علم د لحاظ نه. ځکه چې موږ علم ونه لرو، نو ښه مدرسه یوه ماشوم ته د مور غېږه ده. هغه مور چې بې سواده وي، هغه مور چې هیڅ لیدلی نه وي، اجتماع کې نه وي، یعنی تر ځان یې کښته پورته نه وي لیدلی، هغه مور او ماشوم ته څنګه تربیه ورکړي؟ دغه نه څنګه یو عالم جوړ کړي؟ ځکه دا په خپله د علم نه خبره نه ده، دا په خپله ځان نه پیژني. کله چې ته ځان ونه پیژنې، یعنی علم نشې پیژندلی. کله چې ته علم ونه لرې، یعنی ته ځان نشې پیژندلی، خپل علا نشې پیژندلی، د ژوند طریقه ته نشې پیژندلی. هغه چې خپله یوه بې سواده مور ده، ځان یې نه دی پیژندلی، خپل رب یې نه دی پیژندلی، حتی د لمونځ طریقه یې نه ده زده، نو هغه به خپل ماشوم ته څنګه تربیه ورکړي؟ هغه به د جامې ته څه وړاندې کړي؟ څنګه یو ماشوم به وړاندې کړي؟ بلاخره هغه به لوی شي، څنګه یو ځوان به وي، څنګه یو خدمتګار به دې ته د جامې ته وړاندې کړي؟ دغونه هر فساد چې وي، دغونه سر وهي، نو هره بده لاره چې وي، هغه په بده لاره ځي. ځکه هغو علم نه دی لیدلی، هغو هغه اصولي شرعي طریقه چې دغه یې نه دی لیدلی، ځکه مور بې سواده ده. پلار که دی هم هغه به د باندې وي، ځکه اولینه مدرسه د مور غېږه ده ماشوم ته، هغه مور ته هېڅ هم نه ده خبره. هغه به څنګه ماشوم تربیه کړي؟ او که دوی داسې فکر کوي چې د دوی ټول دا مشکل لکه ښځه او جنۍ ده د افغانستان ته، د ښځې او جنۍ هېڅ جفا د ملک ته نه ده کړې، برعکس په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. یعنی کوم ښه کار چې دی، حتی باور وکړه چې ډېرو غټو غټو شخصیتونو جارو په لاس کې، نو د سړکونه یې جارو کړي دي، پاک کړي دي. ورسره دا یې نه دي ویلي چې یعنی دا زما شخصیت ته حجاب یې اغوستی دی، نه په مو په دستکش او په حجاب کې د خپلو خویندو سره، د خپلو ورونو په خوا کې، نو جارو بې په لاس کې دا صفاکاري ورسره کړې ده. هیڅ ننګ او غیرت په دې نه دی کړی چې دا زما وطن دی، دا زه جوړوم، دا زه صفا کوم، او په هره برخه کې زه ونډه اخلم. نو موږ ډاکټرې ته، ښځینه ډاکټرې ته موږ اړتیا لرو، ملالۍ جانې، موږ ښځینه استادې ته ضرورت لرو. موږ نو ښه مثال یې دا دی چې څو وخته مخکې تاسو هم شاهدان وایي چې حنا رباني دلته راغله افغانستان ته، تر اوسه پورې فکاهي او ډرامې ورپسې جوړېږي. باور وکړه چې یعنی زما خواور بده ده چې ولې دوی ته داسې وشي. اوس چې هر څه دي، نو زموږ نظامیان دي، زموږ حکومتداران دي، احترام یې کوو، څنګه دوی پسې داسې خبرې وشي؟ هلته چې تاسو وایي که یوه په حجاب کې زموږ یوه خور وای، یوه مور وای، هلته دغونه استقبال کړی وای، ښه به نه وای چې تاسو هلته ورته ودرېدلی وای؟ څنګه موږ داسې یوه یعنی یوه ځای ته، یوې ښځې، یوې جنۍ ته موږ ضرورت نه لرو؟ موږ یوې ډاکټرې ته ضرورت، دا زموږ ډاکټرانې چې شته، دا زموږ ښوونکي چې شته دي، تر کله به دا وي؟ موږ آینده نسل ته موږ ضرورت لرو چې په شفاخانه کې موږ باید ډاکټران ولرو، موږ باید استادان ولرو. کله چې زموږ ملاله جان قرآن نه ویزده، په قرآن باندې موږ پوه نه شو کوم عمارت اسلامي، اسلام باندې موږ قرآن به وایي، موږ به یعنی تعلیم کوو، بیا موږ پوهېږي چې اسلام څه ته وایي، د نظام څه ته وایي، حجاب څه ته وایي، حیا څه ته وایي، هغه خپل حق، د نورو حق ادا کول څه ته وایي، آیا د همسایه په همسایه کوم حق دی، په اجتماع کې کله چې ته د کور نه وځې، د دې خلکو په ما څه حق دی، زما په دوی څه حق دی، کله چې زه د کور نه د باندې واتم زما څه وظیفه ده، زه څنګه باید د کور نه د باندې لاړه شم، د خپل په خپل څنګه حق دی، د کورنۍ د ورور په ورور څنګه حق دی، د ورور په خور څنګه حق دی، د مور پلار په اولاد څنګه حق دی، د اولاد په مور پلار څنګه حق دی. نو دا موږ ټول باید موږ علم ولرو چې په دې باندې پوه شو. نو که موږ دا علم ونه لرو، نو ته یې فکر وکړه چې اوس هم خیر دی، اوله مرحله ده.
زه فکر کوم چې
د دویمه مرحله څنګه وي، زموږ دریمه مرحله ملاله جانې اواخر ته به موږ څه ته پاتې کیږو، په دې سوچ کړی دی او کنه؟
مننه آغلې خورم، ستاسو ږغ په د اخره کې قطه سو ما فکر وکړ چې ږغ مقدر دی، خو ستاسو خبره بیا هم راغله اورېدونکو واورېده، مننه ستاسو د وخت څخه. او له خپلو میلمنو سره به اورېدونکو خبرو ته دوام ورکوو، تر هغه مخکې یوه لنډه دمه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خورم وردک ملمنی دي. له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اغلی نظامی، ستاسو څخه به بل پښتنه وکم چې په داسې حال کې چې شذو تر اوسه پورې خپل ځخ د خپل حقونو لپاره ډیر پورته کړی دی، دوی اعتراضونه کړي دي، لار کوڅو تر وتل دي، خو د دې ترڅنګ کله چې موږ له دوی څخه پښتنه کړي ده، دوی ویلي دي چې د دوی نارینه خپلوان د امنیتي ستونزو له کبله د دوی ځخ نسی بدرکه کولای. آیا تاسو فکر کوئ چې همدا لامل دی چې نارینه هغومره د شذو د حقونو لپاره نه دی راولاړ سوی، د دوی لپاره غوښتنه نه کړي؟ که ستاسو په نظر باندې دوی ته د ښځو حقونه هغومره مهم نه دي لکه څومره چې فکر کیږي؟
ډېره زیاته مننه. ډېر اساسي ټکی هم یاد کړه چې ما پخپله هم غوښتل چې په خبرو کې زه په مخکني خبرو کې باید یاد کړی وای او درته یادوم. یقینا وخته چې ما د وحدت خبره وکړله، که چېرې مو ما وحدت ونکړو او سکینه نو دا مشکل خپل په خپله حل نکړو، هغه هم دغه خبر وه. دا ټکی وام دا ځای وه، که چېرې موږ په خپله کورنۍ کې حزب نشو او په خپل کورنۍ د مخه لاس یو نسی او حمایت هم نکو، واضح خبره ده چې موځای ته نشو رسیدلی. تاسو که په دا تیر نظام کې کله د خپلو مرکې حتما لرلې په دو برخه کې هم چې کومه میرمن به تاسو د مرکو تر وغوښتله شوه، تاسو نه په مجموع کې ټولو رسنیو بیا به یو غوته وي چې دا د تا چې دومره پیشرفت کړی دا د دلیل د پیشرفت د څه شی دی څنګه د ټپلنه کې دره مخته تللی دي. په اولین قدم کې دا چې خپل هم دا ځان تم یایم، اول قدم به دا چې ما سه حمایت مې د کورنۍ و، کورنۍ یعنی نه رو ښځې، هغې زه حمایت کړی یم چې ما ته تعلیم کړی، درس مې کړی، سیاست مې کړی، تجارت مې کړی دی او نن ټولنه کې مې د فعالیت لرم، دا ټول کورنۍ حمایت و. نو یقینا که دا د خویندې هغه دي هلې ځلې کو لاس شل سل حتا زر زر ها خو ته تر اوسه پورې مونږ نه دي لیدلې چې دوی بچارهګان یو زر نفر یا څلور زره نفر ټولې شوي وي او ځای باندې وتلي وي چې نه شي وتلی، ځکه چې د دې سره حمایت نشته د کورنۍ. نو هغه وخت به دغه غږ به غږ پیدا کړه یا به دغه غږ غوږونه پیدا کړه چې په دو کې نه رو ښځې ولا کېږي. نارینه یو پلار په واقعیت سره د خپلې لور دفاع وکړه چې ولې مې لور باید د تحصیل نه پاتې شي، ولې مې لور د مکتبه پاتې شي، ولی میخور به درس پاتی شی. ده که ایر افغان نرینه و هم داسونه و سیون پیری وی زفت کم چه مو پا دو مطلعه که بری ترسیدلی او دو غاگم غاگونه پیدا کوله شد. او که چیره ده همون هرچون را پتنایی بانده غاگ و کارتون را پتنایی بانده اتصاب و کارتون را پتنایی بانده لاریونه او که هغه سعی ده یو توجه بوی و تا یو توجه پدون مانا چه خالق بیو وینی، حکومت بیو وینی چه دلتا خوزی ده دی غرق جه کرده ده. اما دومره چه ده غرق بری ترسیده لشه هغه ده چه باید ده کورانه نیولی تولنه پوری چه کم نرینه
ژوند کا په یو هیواد کې باید نر خځې لاس فریو کا په یو مشکل چې هغه مدني مشکل دی چې هغه د ټولنې مشکل دی چې هغه د هیواد مشکل دی باید په یو ځای باید سر کا دا نه چې دی تنا پرېږدي چې ځای نور تاسو خپلو حقوقونه په خپله دفاع وکړي. تاسو کله چې هغه آتم د مارچ تاریخچې ته متوجه شئ او هغه وڅېړی درسته ده اول غږ به میرمنو جګ کړی اما په ډېرو لرو لرو هیوادونو کې په دو غږ سه نارینه ځای شول او دا غږ نارینه و څه بدرقه کړه او نارینه و چې هو انسان و ښځه یو بشر ده او د انسان ده د یو انسان په صورت باندې باید حق او حقوق چې یو نارینه مخې ته وړي او رسي باید دې ته هم ورسي. همدا رقم په زیاتر نورو مجالسو کې یا په زیاتر نورو هیوادونو کې تاسو متوجه کله د ښځې په مسله کې کومه خبره چې کېږي په کې د هغو هېواد نر ښځې لاس کېږي. په افغانستان کې یقینا په توسه د ښځو د غږ مسله تنا ده او په تنایی پاتې ده چې دا مبارزه به ډېره سخته وي که د افغانستان نرینه د افغانستان میرمنې خپله خور خپله مور خپله لور خپله میرمن بدرقه میکړه. دا به نو زه فکر کوم چې ډېره په سختۍ به مو در خپل هدف که کامیابی چه در دیر وقت میسی او هر وقت با بیا او با تو وقتی ری بیا با اغا او با بیا کنر گردی افغانستان بیا کنروالی تلوی دلی او پا گو که با بیا دست چه یو داکتر انجینر و مختلف و برخو که در خیزی تزار رد دیا حال تا با بیا هیچ نیو زی وقت نگرار تولار لما یو سیاسی سفر مو که غونډې نه خلاص شولو ما ته میرمن وویل چې یوه معلمه به د کابل نه موږ تر ونه لېږي. ما ویل چې کابل نه معلمه څنګه درته ولېږم چې زموږ اولادونو ته درس ورکړه. ما ورته وویل چې ته د دغه خپله لور یا د تاسو د کور نرینه دغه خپل د تاسو لور چې مکتب ته نه پرېږدي چې په مکتب کې معلم دی او حصول دی نظام دی چې درس ویي نو د کابل جلکۍ یا د کابل میرمنه به هغه فامیل ولې تا تر پرېږدي چې د تا لور ته دلته ان ته ننګرار کې درس ورکړه. ایمون خپل خرابی د خپل کورونو نه پورته ده. ایمون خپل مشکل په خپل موږ جوړ کړی دی که موږ خپل مشکل درک کړی وای او موږ خپل مشکل حل کړی وای نو نن به دام دغټه هغه نه ته جوړېده التهاب نه ته جوړېده نن به په داسې حالت نه ککړېدل. موږ په خپلو په خپلو ځانو باندې کړي دي په دو چې نارینه و هېڅکله میرمنې نه دي حمایت کړي. مشکل اوس مشکل دی چې دغه یو ځای نه شي زه فکر کوم ډېره په سخت وي.
مننه ستاسو څخه هم آغلی نظامی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید د ازما حق د خبرونه مو اورید. په دې خبرونه کې له موږ سره آغلی عادله بهرام نظامی او آغلی لطیفه خورم وردک ګډون وکړل. دوی دواړو څخه ډیر مننه کوم چې دوی وخت و ایستي او له موږ سره خبري وکړي. د دې خبرونه وخت هم پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
نصیب کی غریبی دا خفا کی